امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
ننګرهار امنیتی چارواکی وایي چې د نازیانو په ولسوالۍ کې درې پاکستانی وسلوال نیولې دي. د جرمني او فرانسې مشران د سولې د یو پیشنهاد سره کیف ته رسیدلی دي او د اردن جنگي الوتکو د اسلامي دولت په ځایونو باندې حمله کړې دي. درمن اوریدونکو السلام علیکم ستاسو درختیا او خوشحالی په هیله دا د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو سبرسته د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه کې مهم مطالب او د امریکا ژغ سر مقاله اوریدلی سي. خو اوس په مکرې د دې سات خبرونو ته چې طاهر اتکزی صاحب او زه شفیع سرداری تاسو اورو. د ننګرهار د ولایت امنیتی چارواکي ادعا کوي چې د نازیانو په ولسوالۍ کې درې پاکستانی وسلوال کسان نیولې دي. د دغه ولایت چارواکي وایي چې تیره ورځ د عملیاتو په وخت اتلس وسلوال سړي ووژل او شپږویشت یې زخمیان کړل او د والي یو ویان احمد ضیا عبدالزی امریکا ژغ ته وویل چې د درو پاکستانی وسلوالو په ګډون یې څلور تنه ژوندي نیولې دي. هغه وویل چې په عملیاتو کې چې درې ساعته یې دوام کړی درو دېرش میله سپکې او درنې وسلې هم حکومتي ځواکونو نیولې دي. له بلې خوا د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په پنځو ولایتونو کې د عملیاتو په دوران کې د دولت دوه ویشت وسلوال مخالفین وژلي دي. د ملي دفاع وزارت وویل چې د ملي اردو ځواکونو په تیرو څلیرو ساعتونو کې په کندهار، هلمند، غزنی، کندوز او فاریاب کې عملیات ترسره کړي دي چې په ترڅ کې د طالبانو د دوو قومندانانو په ګډون دوه ویشت تنه وسلوال مخالفین وژلي، پنځه یې ټپیان کړي او دوه نور یې ژوندي نیولي دي. د ملي دفاع د وزارت په خبر سوي مطبوعاتي بیان کې راغلي دي چې د ماین چاودنې له امله یو حکومتي عسکر هم وژل سوی دی. په دغو عملیاتو کې ملي اردو یو اندازه وسلې او مهمات نیول سوي او سل کیلوګرامه چاودیدونکي مواد او نویشت ماینونه یې شن کړي دي.
د جرمنی او فرانسې مشران پرون د پنجشنبې په ورځ د یوکرین پایتخت ته د سولې د یو نوي پیشنهاد سره رسیدلي دي. د دې پیشنهاد هدف دا دی چې د روسیې سره سرحد ته نږدې د جګړو مخه ونیول سي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل او د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان په کیف کې د یوکران د لویدیځ طرفدار جمهور رئیس پیترو پاراشنکو سره وکتل. دا غونډه د مطبوعاتو په وړاندې بنده وه او د اروپا د سولې د پیشنهاد جزئیات نه دي اعلان شوي. ټاکل شوی د جرمني او فرانسې دغه دوه مشران نن د جمعې په ورځ ماسکو ته ولاړ سي چې خپل پیشنهاد د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته وړاندې کړي. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په کیف کې د روسیې طرفدار بلتون غوښتونکي او کریملین په دې وغندل چې په ختیځ یوکران کې شخړو او تشدد ته لمن وهي او ویل چې جمهور رئیس پوتین داسې لارې چارې غوره کولی سي چې دا جګړه ختمه کړي. کیری دا وینا وروسته له هغه وکړه چې د جمهور رئیس سره یې وکتل. هغه وویل چې موږ یوه ډیپلوماتیکي حل لار غواړو، مګر موږ په هغو ټانکونو باندې هم سترګې نسو پټولی چې د روسیې د سرحد څخه د یوکراین خاورې ته ور اوړي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما دالای لاما وستایه او هغه د تبیت د زغم او حوصلې خاوند داسې تبیت سوی روحاني مشر وباله چې د امریکا د مداخله په خلاف د چین د تاروزاتو پروا نه لري. شغل اوباما پرون د پنځشنبه په ورځ په واشنگتن کې د سهار ناره د ملي کلنۍ دعا د مراسمو په وخت مستقیما د لیلما سره ونه کتل، مګر دوی دواړه د یو بل څخه یو څه لري ناسوه او سلام یې سره تبادله کړ. شغل اوباما په دغه کلنۍ غونډه کې تقریبا 3600 تنو ګډونکوونکو مذهبي او سیاسي مشرانو ته وویل چې زه غواړم خپل یو ښه دوست محترم د لیلما ته خاص شرق لاست وایم. هغه د صبر او حوصله یو قوي مثال دی او موږ د ته هڅوي چې د ټول بشریت د ازادي او عزت ساتلو خبري وکړو. د دلایل ما د دې اسره سره سره چې د یوازې د تبیت خودمختاري غواړي، خو چین دغه روحاني مشر یو خطرناک بیلتون غشتنګی کنی او تل هغه مشران غندي چې د سره ملاقاتونه کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
نور خبرونه. د نایجیریا د مشرانو یو بانفوزه هیئت ویل دي چې د هیواد انتخابات به د پروګرام سره سم د فبروري په 14 وسی. دولتي شورا چې یو مشورتي سازمان دی او د نایجیریا د جمهور رئیس ګودلک جاناتن په مشرۍ نظامي جنرالان د پارلمان غړي او پخوانی جمهور رئیسان پکې شامل دي، وروسته له هغه دا فیصله وکړه چې پرون د پنجشنبې په ورځ په پلازمینه ابوجا کې غونډه وکړه. د نایجیریا ځینو خلکو د انتخاباتو ځنډول غوښتي دي ځکه چې د رایې ورکولو د کارتونو ویشل سوکه سوي او په شمال ختیځ کې د سیمه ییزو قواوو او بوکو حرام د ډلې د مبارزینو سره شخړې او جګړې روانې دي. مخکې له دې چې دا غونډه وسي، مظاهره چانو او د ای پی سي په نامه د مخالف ګوند غړو غوښتنې کولې چې د جمهوري ریاست او پارلمان انتخابات دي د تقسیم اوقات سره سم ترسره شي.
کامیرون ویلی دی چې د چهارشنبه د ورځې راهیسې چې د نایجیریا د بوکو حرام د ډلې یاغیانو د کامیرون په کلو باندې حمله پیل کړې دي، یو نوی کسه وژل سوی دی. د کامیرون د دفاع وزیر د امریکا ژغ یو خبریال ته وویل چې د کامیرون شپږ عسکر او د چاد 14 عسکر هم د یاغیانو سره په دې جګړو کې وژل سوی دي. دغه وزیر وویل چې لشتر لږه 1500 کسه زخمي سوي دي او دا چې د وژل سوو کسانو شمیر به شاید زیات سي ځکه چې ډیر زخمیان تر روغتونونو پورې نه دي رسیدلي. چاد او کامیرون د بوکو حرام د ډلې د مبارزینو په مقابل کې د جګړې لپاره خپل عسکر استولي دي. دغو هیوادونو ته دا تشویش پیدا سوی دي چې دغه توندلار اسلامي ډله به په سیمه کې لوی ګواښ وي. چاد د سې شنبې په ورځ وویل چې قواوې د فوتوکول په شارګوټي باندې د بوکو حرام حمله په شا وتنبوله او یاغیان د نایجیریا د ګمبارو تر شارګوټي پورې پسې واخیستل. د کامیرون د حکومت یو نتاق وویل چې یاغیانو د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا د فوتوکول په شارګوټي باندې حمله وکړه، مګر دا ځل ډېر طرفات ورورسېدل.
د اردن یې ګیارو ټکو پروند پنځشنبه په ورځ د اسلامي دولت د ډلې په ځایونو باندې هوایي حمله وکړه. یو ورځ مخکې له دې د هغه هیواد پاچا هوډ کړی و چې په دغې مبارزې ډلې باندې به ډېرې سختې حملې وکړي، او دا هوډ یې وروسته له هغه وکړ چې د دغې ډلې جنګیالیو د اردن یو پایلور چې جنګي الوتکه یې په سوریه کې رالوېدلې وه په ډېرې بېرحمۍ سره وواژه. د اردن د دغو هوایي حملو په اړه نور معلومات نه دي خپاره سوي. د اردن حکومت هغه هوایي حملې پرون د پنجشنبې په ورځ په داسې حال کې تایید کړې دي چې پاچا عبدالله د اردن په جنوب کې د وژل سوي پایلوټ معاذ الکساسبه د کورنۍ د غړو سره وکتل. پاچا هغوی ته وویل چې اردن به جګړې ته دوام ورکړي چې د خپل دین، هیواد او د اردن د خلکو دفاع وکړي. پاچا عبدالله وویل چې اردن به د دغو مبارزینو په مورچلونو باندې په سرسختۍ سره حملو ته دوام ورکړي. له بلې خوا د کردانو د پیشمرګه قواوو یو مشر پرون امریکا ژغ ته وویل چې د دم ځکنی قواوی چې په عراق کې د اسلامي دولت د جنګیالیو سره په جګړو اخته دي نظامي مرستو ته ضرورت لري. پیشمرګه قواوو په عراق کې په دې وروستیو میاشتو کې د اسلامي دولت د مبارزینو څخه ځینې سیمې بیرته نیولې دي.
د یونان په زرګونو خلک پرون د پنجشنبه په ورځ لارو کوڅو ته راوتلي وه او د نوي حکومت د هغې پرېکړې طرفداري کوله چې غواړي د اروپایي اتحاد سره د خپلو پورونو جنجال حل کړي. یو مظاهره کوونکی د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې په اخر کې موږ یو داسې حکومت پیدا کړ چې د خپلو انتخاباتو د مبارزې د وادو احترام ساتي او زموږ د هیواد د ګټو دفاع کوي. نور وویل چې دوی په خپلو نوو کین اړخه مشرانو باندې باور لري. لبل خو د جرمني او یونان د مالی وزیرانو پرون د پنځشنبه په ورځ په برلین کې سره وکتل، مګر د یونان د نوې کین اړخه حکومت د هغه پیشنهاد په اړه کومې موافقې ته سره ونه رسیدل چې د یونان د ډیرو زیاتو پورونو د تادیه کولو د جنجالونو حلول غواړي.
په تایوان کې د مسافروونکو الوتکې د رالوېدو په پیښه کې د مړو شمیر 10 تنو ته رسیدلی دی او د ژغورنې او پلټنې د چارو کارکوونکو لا د 12 تنو چې ورکتي د پیدا کېدو هلې ځلې کوي. په انټرنیټ کې په خپره سوې ویډیو کې د ترانس ایشیا د شرکت دغه دوه ماشینه الوتکه ښودل سوې ده چې د چهارشنبې په ورځ د تایپی د سانګشان د هوایي میدان څخه الوتنه کوي او د تایوان د کینمن د ټاپوګان په خوا روانه سوې ده. د دې الوتکې کین وزر مات سوی او الوتکه بیرته د مزکی ساتي تنجیدې سوی او مات وزر د یو ټیکسی موټر سره جنگېدلې دي او د کیلون پسین کی راویدلې ده. چارواکو ویل دي چې پسپرلیو کې 15 کس ژغورل سوی دي چې یو ماشوم هم پکې شامل دي. چارواکو دا هم وویل چې د الوتکې د سبت الف ویدا سوی ده او دا څېړنه کیږي چې د دغه الوتکې د راویدو وجه معلومه سي. دا و د دې سات خبرونه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د ملي پوځ منصبدار بریج جنرال احمد حبیبي چې په خوا د کندهار د اتل 215 قولي اردو د لومړی لیواغ قومندان وو، دا وخت په کاناډا کې نظامی زده کړې ترسره کوي او په یو لنډ سفر واشنگتن ته هم راغلی دی. زموږ همکار متی الله عابد ورسره د دغه سفر او د افغانستان د ملي اردو د وظیفو په اړه مرکه کړې ده چې تاسو ته اورول کیږي.
جنرال صاحب، امریکا ته په دې لړ کې د راتګ هدف څه وسه؟
امریکا ته زمونږ راتګ هم د پروګرام یو برخه وه چې دلته زمونږ د لیدنو د بازو ساحو څخه او دلته بازي په ستراتیژیک سطحه باندې اړیکې د ایالات متحده امریکا او د خاصتا د ملل متحد د دیو دغه چې د زمنګ هدف او مطلب ده.
عموما جنرال صاحب خلصي ګمان کوي چې نړیواله قوا چې دا وسیم خپل رول د تغییر ورکړی دی او د افغانستان امنیتي چارې د سرحدونو ساتل دا د افغانستان د ملي اردو په لاس کې ورغلی دي. تاسو خپل ولسته سداډ ورکوي چې د سمره خواندي د تاسو ماموریت په اساس
لکه څنګه چې د افغانستان خلکو ته او جهانیان ته معلومه ده، د افغان امنیتي ځواکونه خاصتا ملي اردو د افغانانو د ټولو قومونو څخه تشکیل شوې ده او د دې وظیفه دا ده چې د خپل خاورې وطن نه دفاع وکړي. نو زمونږ ملي اردو په ډیرو ښه مجهزو سلاح وسایطو باندې سمبال ده او ښه روزنه لیدلې ده او د دې توانایي لري چې د خپل وطن نه دفاع وکړي. چې د دې نمونه مونږ ویلی شو د مثال په ډول باندې د رئیس جمهوری د انتخاباتو د امنیت ساتلو او بعد د امنیتي مسؤلیت چې د افغان امنیتي ځواکونو ته ورغلی او د دې د عملیاتو او هغه نتیجې چې دې لاسته راوړي دي، نو دا زه مثبتې ګڼم او ان شاء الله مخ په بهبود دي او د افغان امنیتي ځواکونه د دې توانایي لري چې د خپل وطن او خاورې نه دی پوهه.
ورسته پښتون جنرال صاحب، چې د زیاتره د ځینې پیښې راځي رپورټونه راځي د داخلي حمله کېږي، ځینې خلکو چې د عسکرو دننه د مخالفینو ننوتل، د دې مخنیوي یا د دې پیښو مخنیوي څنګه باید وشي؟
مونږه دشمن خپل ته په تلاش کوي، اخیری ته په تلاش کوي چې په مختلفو طریقو باندې په مختلفو لارو د لارې وکولی شي چې هغه خپل هغه شوم عمل تر سره کړي. مونږه د افغان امنیتي ځواکونه او خاصتا ملي اردو د مسلې ته ډیره خاصه توجه کړې ده او د دې په ډیر په مشکل سره کولای شي چې په ملي اردو کې دغه شي. مونږه ډیر نفر دیو چې غوښتل چې دا مسائل خاصتا دا شوم عمل خپل تر سره کړي. د ته مونږه کشفي ورګانونه لرو، د په وخت او زمان کشف کړي دي او هغه د قانون منګول ته سپارل.
ډیر مناسب تاسو ته تګنه تاسو تشکر.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او د دې اوسپا مکریز مرده خبرونه رپورت. د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې په افغانستان کې تر 1500 زره افغان میرمنې او ماشومان په نشي توکو روږدي دي. په دې اړه ممتاز بهیر د کابل څخه رپور شلېږي.
د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې د ترسره شوو سرویګانو لمخې په افغانستان کې د 110,000 نه تر 250,000 میرمنې او دغه راز تر 250,000 ماشومان په نشي توکو روږدي دي. د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال محمد ابراهیم ازهر امریکا غږ ته وویل چې په افغانستان کې د نشي توکو د روږدو کسانو د شمیرنې هغه سروې چې د 2009 او 2012 کلونو ترمنځ ترسره شوې دا ښیي چې تر 1,600,000 افغانان نشه ای توکو روگ دیدی چه ورکه تر 1500 زره میرمن او ماشومان هم شامل دی.
یافتهای ما نشون میده که در حدود بین 110 تا
زموږ بوندن خی چې د 113 نه تر 250 زره پورې میرمن په افغانستان کې په نشه ای توکو روگ دیدی. په پیل کې میرمن اپینو باندې روگ دی کیږي او کله چې اپین ور باندې اثر نه کوي بیا هیروینو ته مخه کوي چې اکثره په سرحدي ولایتونو لکه هرات، نیمروز، فراه، کندهار او ننګرهار کې دي. دغه راز زموږ موندنې ښیي چې په افغانستان کې شاوخوا 250 زره ماشومان هم په نشه یي توکو روگ دي. د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د چارواکو پر وینا پر نشه یي توکو روگ دي اکثره ماشومان او میرمنې د افغانستان په لرې پرتو سیمو او کلیو کې شتون لري چې د نشه یي توکو د زیانونو په اړه پوهاوی نه لري او له دغو توکو څخه د درملنې لپاره کار اخلي چې د وخت په تیریدو سره ورباندې روگ دي کیږي. پر نشه یي توکو روگ دي یو انجلۍ چې نږدې 40 کاله عمر لري او د نوم له ښودلو ډډه کوي وایي کله به چې پر سر درد شو نو اپین به یې خوړل چې وروسته ورباندې روگ دي شوه.
سر به مې ډېر درد کوه، پیسې مې نه درلودې چې ډاکټر ته لاړه شم او دوا واخلم. په همدې خاطر مې اپین خوړل. اپین به مې چې وخوړل د سر درد به مې لږ شو.
دغه راز په کابل کې د سمیم په نوم پر هیروینو روگ دی یو ځوان وایي 14 کلن و چې د هیروینو پر سکلو یې پیل وکړ. سمیم چې اوس نږدې 40 کلن شوی وایي د کابل په ښار کې نشه یي توکي په اسانه پیدا کیږي نو ځکه ورباندې روگ دی شوی دی. هغه له دولت څخه غواړي چې درملنه یې وکړي. پرون هم دلته یو کس مړ شو. سهار یو بل کس د سړې هوا له امله د مرګ په حال کې و. که هلکانو ورته دوا ورکړې نه وای مړ شوی به و. هر ورځ نشیان زیاتیږي. دولت باید زموږ درملنه وکړي، پوډر دې ورکړي او د نشیانو په فکر کې واوسي. د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې د روږدو کسانو د درملنې لپاره 102 مرکزونه شته چې 28 یې یوازې په کابل ښار کې فعالیت کوي. د دغه وزارت د چارواکو پر وینا په دغو مرکزونو کې پر نشه یي توکو د روږدو میرمنو د درملنې لپاره هم ځانګړي روغتونونه شته، خو د ټولنیزو دودونو پر بنسټ زیات شمېر کورنۍ په دغو روغتونونو کې د خپلو روږدو میرمنو درملنې ته زړه نښه کوي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
څو لنډ خبرونه. د کندهار د وبخشي د ننګرهار د ولایت امنیتي چارواکي ادعا کوي چې د نازیانو په ولسوالۍ کې درې پاکستانی وسلوال کسان نیولي دي. د دغه ولایت چارواکي وایي چې تېره ورځ د عملیاتو په وخت 13 وسلوال سړي ووژل او 26 یې زخمیان کړل. له بل خوا د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په 50 ولایتونو کې د عملیاتو په دوران کې د دولت 22 وسلوال مخالفین وژلي دي. د جرمني او فرانسې مشران پرون د پنجشنبې په ورځ د یوکراین پایتخت ته د سولې د یوه نوي پیشنهاد سره رسیدلی دي. د دې پیشنهاد هدف دا دی چې د روسیې سره سرحد ته نږدې د جګړو مخه ونیول سي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د لیلما وستایه او هغه د تبیت د زغم او حوصلې خاون داسې تبیت سوی روحاني مشر وباله چې د امریکا د مداخلې په خلاف د چین د تعرضاتو پروا نه لري. د نایجیریا د مشرانو یو با نفوذ هیئت ویلی دی چې د دې هیواد انتخابات به د پروګرام سره سم د فبروري په 14 وسی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ولسمشر اوباما لخوا د دفاع وزارت دپاره نوې نومول سوی وزیر وایي که په افغانستان کې د امنیت له اړخه اړتیا ولیدله نو ولسمشر اوباما ته به د پالیسۍ د بدلولو وړاندیز وکړي. آشتون کارتر د سنا د وسلوالو ځواکونو کمیټې ته غوښتل سوی او د سناتورانو پوښتنو ته یې جوابونه ورکړي دي. پام وکړئ په دې اړه رپورټ ته.
د امریکا د دفاع وزارت ته نومول شوی وزیر په سنا کې د وسلوالو ځواکونو د کمیټې د پوښتنو په ځواب کې وویل چې په افغانستان کې د داعش یا د اسلامي دولت د ډلې د موجودیت په راپورونو خبر دی او که دی د اعتماد رای واخلي د دې تهدید د له منځه وړلو په اړه به د افغانستان او نړیوالو متحدینو سره ګډ کار وکړي. نومول شوی وزیر کارټر اشتون وویل که په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب شي ولسمشر ته به په هغه هیواد کې د پالیسۍ د بدلولو وړاندیز وکړي.
د افغانستان ماموریت مې زړه ته رانږدې دی. هغه وخت به بریالي وو چې متحده ایالات کار پای ته ورسوي. زه د ولسمشر د پلان ملاتړ کوم. که زه هر وخت په دې پوه شوم چې پلان باید بدل شي زه به ولسمشر ته وړاندیز وکړم.
کارټر زیاته کړه چې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت د پای ته رسیدو لپاره ډیر کارونه لا پاتې دي او په دې اطمینان وښود چې د افغانستان نوی حکومت د امریکا سره په مشترکو همکاریو باور لري. په استماعي غونډه کې جمهوري غوښتونکي سناتور په افغانستان کې د اوباما د حکومت په پالیسي چې د 2018 کال تر پایه امریکایي ځواکونه راووزي سخت انتقاد وکړ. لنزی ګراهام وویل چې ولسمشر اوباما غواړي چې د 2018 کال تر پایه په افغانستان کې یوازې زر تنه امریکایي سرتیري د امریکا د سفارت د امنیتي چارو لپاره پریږدي. کارټر د افغانستان د امنیتي ځواکونو نیمګړتیاوې هم په ګوته کړې چې د مجهز از هوایي ځواکونو نشټوالی، د ځانګړو عملیاتو د واحدونو کموالی، استخبارات او کشف هغه ساحې وبللې چې د ډیرو مرستو اړتیا لري.
The experience
هغه تجربه چې زه په افغانستان او عراق کې لرم، هر کله چې د ځواکونو کوم شی په کار کېده ځواب یې دا ورکول کېده چې هو شته، خو لس کله یې ورکل کېده. د ځمکې لاندې د ماینونو ضد وسلې په کار وې. دغه عادت باید بدل کړو چې دومره ورو ورو خوځېږو. هغه پروګرامونه چې لس پنځلس کاله وخت نیسي موږ باید تیار اوسو او په چټکه اړتیا پوره کړو. که موږ تر ټولو غښتلي اردو لرو نو باید په دې ډول په ورو ورو ګامونو ولاړ نه شو.
نوی نومول شوي وزیر وویل چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د اوسني شمیر ملاتړ کوي چې 350 زره دي او زیاته کړه چې په راتلونکو کلونو کې به د دې شمیر د راکمولو لپاره د افغانستان د حکومت سره کار وکړي، خو هر ډول پریکړې به د امنیت په پام کې نیولو سره کیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال جام کې په لومړي ځل د ګډون لپاره استرالیا ته تللی دی. د استرالیا په ادلید ښار کې میشتو افغانانو د خپل ملي ټیم د ملاتړ او درناوي لپاره غونډې او پروګرامونه ترتیب کړي دي. زموږ همکار متیو لابد د استرالیا په ادلید ښار کې میشت افغان ډاکټر بصیر شیرزاده سره مرکه کړې ده.
ایمانم ډاکټر بصیر شیرزاد، دل نه په اول چې کوم دی افغانان او سیګي چې وای وردل چې د افغانستان ملي ټیم راځي نو پیر ټول ډیر زیات خوشاله و پر اتک باندې. او د چکله د ملي ټیم را ورسېدلو ډیر تود هرکلی وکړلو او د هغه ورځې نه چې راغلي دي نو د تمرینونو وروسته یا د غرمې په وخت کې او د ماښام په وخت کې تمرین نه وروسته هر وخت ورزی ورته ګوري او غیر د دینا چې روزانه د سپتماس کې دي او ډیر زیات خوشاله دي. سبا له بیا د شپې د خوانه دلته د اډلیډ کې افغانانو د دوی لپاره یو ډیر غټ پروګرام نیولی دی نو چې پاره کې به ټول تقریبا افغانان ګډون کوي او د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي به د موږ سره په دې کې ګډون کوي او د دوی د هر کلی لپاره د دوی د خراغلاس لپاره چې اول ځل دی اډلیډ له موږ ملي لوبغاړي راځي په دې اړوند دا جوړ شوی دی. نو پاره کې به علاوه دې غنه د ملي موسیقي ملي اتن او نور پروګرامونه هم شامل وي پکې.
ډاکټر صاحب، تاسو اوریدونکو ته وایسته چې په اډلیډ ښار کې څومره افغانان اوسیږي او د دغه افغانانو به څومره د دې ملي ټیم د هرکلی او د دې د لمانځنې لپاره په غونډو کې برخه واخلي؟
اډلیډ کې تقریبا د 500 نه 900 فامیلو په شاوخوا کې افغانان اوسیږي. په دې کې افغانان ټول اقوام دی افغانانو پکې دي چې دغه پښتون دي، تاجک دي، هزاره ورونه دي، ټول پکې اوسېږي. نو موږ ډېر پراخه تبلیغات دلته کړي دي. دلته د افغانانو کومي کمیونټي نه دي، موږ د هغوی سره د کارونه هم هنګ کړي دي او امید ډېر دی چې په پراخه کچه افغانان پکې ګډون وکړي او دا خپل ملي لوبغاړي هلته په خپل موجودیت سره او په حمایه کولو سره ونازي. خلق کرکټ سمینه لري، افغانان کرکټ کوي او وجې فعال دي کرکټ ټیمونه موږ لرو او دې پراتک باندې نو ډیر زیات خوشاله دي. اول سر کې چې دوی راغله د هرکلی په وخت کې ما دوی له واغوي مې نور به مونږ د خوشاله چیز هر کو پښتو یو شیر مې ویلې مې چې څوک درته خپلې مخصفت کو معیار او ګوړه چې دیارې ډډې وڅه کې خوږې چې مونږ هر څومره ته کوم بیا هم کم دی د خوشاله اظهار او ټول ډېر زیات خوشاله دي واړه او غټ ماشومان او خزینه ډېر زیات خوشاله دي نهایت د دوی پر راتګ باندې او خپل ځان ډېر یو موجودیت دې پراتنګ موږ ډېر افتخار کوو.
د سرطان د ناروغي علائم څه دي؟ تشخیص او درملنه یې څنګه کېدای سي؟ د امریکا غږ آشنا رادیو د روغتیا او نیز خبرونې ته غوږ سي. دا خبرونه هر جمعه د افغانستان په وخت د ماښام په 8 بجو خپریږي. اوریدلې مهیروی، قربانه شافیه سردار او قدیر مشرف.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل کلنۍ وینا او په نورو ویناوو کې د ایران سره د چلن د ډیپلوماټیکي لارو څخه دفاع وکړه. هغه د امریکا په کانګرس ژغ وکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تشویشونو د رفع کولو په خاطر د ډیپلوماټیکي حل لارې د پیدا کولو لپاره دی د اروپایي اتحادیې او د 15 جمعیو د ډلې سره متحد پاتې سي.
Between now and this spring, we have a chance to negotiate a comprehensive agreement that prevents a nuclear
د اوسخه بیا تر پسرلی پورې موږ یوې جامع موافقتنامې ته د رسیدو لپاره چانس لرو چې د ایران مخه ونیول سي چې اټومي وسلې جوړې نه کړي. امریکا او ملګري چې اسرائیل هم پکې شامل دي خوندي وي او په منځني ختیځ کې د یوې بلې شخړې مخه ونیول سي. ولسمشر اوباما وویل چې دا یقیني نه ده چې مذاکرات دې کامیاب سي، خو هغه ټینګار وکړ چې که کانګرس په ایران نوي بندیزونه ولګوي داسې چې د ایران او د 15 جمعیو د ډلې ترمنځ خبرې روانې وي نو دا به بل څه ونه کړي، خو دا به اطمیناني کړي چې مذاکرات به ناکامه کړي. د 2013 کال د ګډ پلان په مطابق تر هغو چې د یوې جامع موافقتنامې په سر مذاکرات روان وي د ایران په خلاف به نوي بندیزونه نه لګول کیږي. ولسمشر اوباما وویل چې د امریکا د کانګرس لخوا د بندیزونو د لګولو د لایحې د تصویبولو په برخه کې د یو اړخیزه اقدام په صورت کې به حتی که دغه لایحه د نوو بندیزونو لګولو ته یوازې لاره هواره کړي د یوې جامع موافقې د کېدو چانس به له خطره سره مخامخ کړي. ولسمشر اوباما وویل چې د دغسې یو اقدام احتمالي نتایج به ډېر خراب وي.
Making it harder to maintain sanctions and ensuring that Iran starts up its nuclear program again.
د ملګرو هیوادونو نه د امریکا بیلول او دا چې ایران بیا خپل اټومي پروګرام پیلوي دا هیڅ معنی نه ورکوي. دا یې علت دی چې زه د ایران خلاف د هر ډول نو بندیزونو د لګولو چې د سیوی پرمختګ مخه نیسي مخالف یم. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال انټونی بلینکن کانګرس ته په خپلو خبرو کې په دې ټینګار وکړ چې اوس هم د ایران سره د دغه هیواد د اټومي پروګرام په سر د یو داسې موافقې د اعتبار وړ چانس شته چې د تاییدېدو امکان یې موجود وي. هغه وویل که چیرې د ایران مشران په خبرو کې د پرمختګ لاره غوره نه کړي نو موږ به د کانګرس سره په دې کار وکړو چې په ایران فشار ډېر کړو.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
قدر منوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو په مکړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ده. په کابل کې باندې اسمان ځای اوریت وي، په کندهار او هرات کې باندې باران وي، په کندوز او خوست کې باندې اسمان ځای اوریت وي او په مزار شریف کې به هم نن باران وي، په هلمند او فراه کې باندې اسمان ځای اوریت وي. د امریکا جغشنا رادیو ډیرو درنو اوردونکو زموږ نیم ساته پښتو خبرونه پای ته ورسیده، خو هیر مونږ چې نیم سات ورسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. د درې خبرونه محترم همکاران حاضر دي، په لاند وخت کې به تاسو ته خپل خبرونه واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.